اونا بتانن به بتانن ازدواج کنن. سلخارد هیچ وقت نمیتانه امو مشکلات خانوادگی را برآورده بسازه.
تشکر از حضورتان به برنامه. شنونده عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت بعدی با همکارم رضوان مراد باشین.
نرزیات مننه دوستانو، تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورېده. یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او پکې اورې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان یا طالبان یو برخه له حکومت سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه غور و بحث کوي. د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه، او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړې او هغه یې وشلی. پشین یا پشین په جیلانی کلي کې موقعیت لري. سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده، په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټه شورا مرکزی غړی هم و. د مولوی عالم جان د وشلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې. نوموړي د امنیت د ټینګولو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت، له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې. جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواو ته خی چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې وې فعالی عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عمل کېدو مخه نیسي. داوی ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې دریږي مافیا دي، او په هرات کې دومره زور ور دي چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي. ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون ویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لوري قصدي حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادعاوې رد کړې دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پروانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تبا چې په افغانستان کې له القاعده او ځانوژونکو برید کوونکو سره همکاري کړې ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محمد محمود الفارخ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیال زینب احمد ویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبرې اعلانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبرې د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسانو وشل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حملې څو ساعت وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږه شپږ کسان یې وشل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور او بحث کوي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له کومو پلانونو او له کومې اجنډا سره د اسلام آباد پراتلونکي غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه ده ګډون کوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ چاره نشته. د هلمند امنیتي مقامات وی مارجه ولسوالۍ په مکمل توګه د افغان ځواکونو په لاس کې د دغلت تصفیوي عملیات دوام لري.
نور دښمن نشي کولای چې دا لاره د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجه کې هم بازار تمنګلاړو د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټ پرانیستلې.
ځوان فکر ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر خپور کړ خو د چا نوم نه دی ذکر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال سي په ریپورت کې اورو.
رویټرز خبری آژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهم غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوی موږ بشای تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 18 مبا د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. شغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط با چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران با څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړي. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د هدف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او مشرکانو ته څرګنده کړي چې د شکل خواو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقيقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوي وکړي، ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني شایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېمګړو للاریبه ورمخ کې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته ونجدي قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد کڅه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبري نه دي شوی، خو په غوسه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د سولې په مسأله کې او د سولې په دراتونکو خبرو په موضوع باندې بل ریپورت هم لرو. د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکی دی. جمهوري ریاست وایي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله مند دي او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي حکومت باید په پیاوړي اجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره په دې څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. اسد الله الدین په رپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه بحث کیږي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پکې طالبانو ته مهلت ورکول کیږي. جمهوریت ریاست وایي کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن پریکړه کړې چې په دې غونډه کې به طالبان ګډون نکوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
هدف از ایجاد امنیت
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه یې کوي. دا په دې معنی چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ لارې تعقیبېږي چې عملي کیږي او کنه.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د څلور اړخیزو غونډو لومړی پړاو به د جنوري په 18 په اسلام آباد او دویم پړاو به په کابل کې ترسره کیږي. پاکستان هم له دې وړاندې ویلي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه خبرې کیږي او د سولې د خبرو ابتکار به هم د افغان حکومت په اختیار کې وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان پلاوی دوه اړخیزه ناسته ولري او په خپل منځیو اختلافاتو او ستونزو به خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله من دی او پاکستان ورسره ژمنه کړې چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي وبه ځپل شي. د سیاسي چارو کتونکی سراج الحق سراج بیا وایي چې افغان حکومت باید له یو پیاوړي دریځه په دې غونډه کې برخه واخلي.
دا خبرې شاید خپل غیز ولري. حکومت باید په وی پیوړی ایجنډا او پیوړی کاری ټیم سره د غونډې ته ولاړ شي او د غونډې نتیجو ته وخت مشخص کړي. د سولې په خبرو کې باید د پاکستان پوځي چارواکي شامل وي. یو مخکنی شرط باید دا موجود وي چې د پاکستان پوځ باید ژمنه وکړي چې وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي دوی به فضا پرې تنګوي، ځالې به یې له منځه وړي او افغان حکومت ته به یې سپاري.
له طالبانو سره د سولې خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په دې ورسیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د دغه ډلې فعالیتونه او حملې زیاتې شوې دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دغه ډول حملې به په هیڅ ډول د سولې په خبرو کې هغوی ته د امتیاز ورکولو لامل نشي.
وامریدل چې د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکی دی. دا غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دې خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوریدلای شي. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو لره وصولو پرته بل هیڅ چاره نه لري. د دې بنسټ رئیس د پنځشنبه پر تاکید وکړ چې کله انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نوړل شي لګڼ ستونزو سره به مخامخ وي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست چارواکي وای حکومت هم ژمنده چې د انتخاباتو په سیستم کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوی اصلاحات عملی نشي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. خاغلی ایوب زاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوی د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی سمروس یکه کی میخایا و کی نمیخایا.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټیدلای. اوس مهال د اصلاحاتو لره وصلو پرته بل لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خند کیږي باید مخایونی ول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تخنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان لردیدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې خاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 درياتیایم او 9 اویایم مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولې د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
نېشنل انټرېست خبرونه په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو جدي پوښتنه وشي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان کیمپل په وروستیو کې په یوې خبري ناسته کې وویل د غواړي چې د روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنه وي او تر 15000 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نه شي. د نېشنل انټرېست په وینا امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې دا نه ده څرګنده کړې چې له 3300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کیږي او د هغوی لپاره څه رنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناټو 1400 سره پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري. خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی، د القاعده ګواښ هم له منځه نه دی تللی. نېشنل انټرېست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وبېشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی. د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزورې شوی دی چې اوس پکې په لسکونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي. نېشنل انټرېست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده له منځه یوسي او بیا دغه هیواد د ترستانو په ځاله بدل نشي. د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 14 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولي او نږدې 22000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې اوشل شوي یا ټپیان شوي دي چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوي ترلاسه شوي خو له لویې سره د هڅې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. په خبرونه کې لولو چې جنرال جان کیمبل به ډېر ژر د کانګرس او خبریالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسیدلی دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي. دلبیریز بلی چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا پخپله نوی گنه کلی کلی دی چې له افغانستان د امریکا او ناټو د محارب و ځواکونو له وتلو سره طالبان با جرأت شوي او بیا شمیر هغه سیمې چې پخوا یې له لاسه ورکړې وې بیرته نیولې دي. د خبرونې په وینا د هلمند په جنوب برخو کې چې امریکایي او برټانیي ځواکونو پکې قربانۍ ورکړې وې بیرته ګواښونه پیدا شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اوس امریکا مجبوره شوې چې بیرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او برېټانیا هم د پوځي سلاکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی قرباني هم په هلمند کې و.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د هلمند امنی قومندان وای مرجی ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده او دمګړې د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټنځاینو شک پرې کیږي. مرجی ولسوالۍ د غزیدل لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرانو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. زموږ همکار محمد الیاس دی هم مرجی ته تللی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګی نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېل مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناستې. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی ته خلشکرګا تر روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مرجی ته د غزیدل لار په پرانستلو وهلې و د مرجی د نوولو خبر ورکړ. دوول د مرجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خنڅه کړي دي. سر جنگ زیاته کړم په عملیاتو کې بارنیز وکړ نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لار خلاص کړو د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانی پوسټې موږ افراز کړی دي او ټول لارم بلاک کړاله نور دښمن نشي کولای چې دا لار د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو د بازار په شاوخوا کې مو هم پوسټې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوش شوله په مرجی کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجی پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانګ کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تاریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لارې د تیرو سو کمیټي ورځو شوونه کوي پر لارې څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمۍ بار غټ موټرونو داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرودونکي مرمۍ ونه خوري د کمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتر لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسټه ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنوي ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجی د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیدم د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وای تر غوچ په دوامدار توګه د اواد لارې ونه چرل سي اضافي او زیات سرتیری دی ولسوالۍ ته ونه لېږل سي د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي
تاسو باندې دولت ته دغه دولت کوشش کنا تیار بمبور کنا چور مشه
دی وای دولت باید تصمیم ونیسي الوتکې د مرجی جغرافیا په دوامدار توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیری راوستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیرې د ځکني کوټونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسی راتللی د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امنظم پولیسو ساتلی دي په کمپ کې د پولیس ولاړ کاروان تر مازیګر وزنده دی او د مرجه مرکز ته پتلو ونه توانی دی ځکه پر لار تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15000 افغان او بارنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو لول کې وېستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په ورستوي کې د وسلوالو د وستر ډلې زبرید په ترڅ کې ډیر سیمې سکوت شوې او اوس حکومت د برتنیولو ادعا کوي محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د افغانستان جمهوری ریاست پروندو سعودي عربستان او ایران ترمنس پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړ د ارګ خبر پڼه وای د ریاض او تهران ترمن سیاسي ناندري د ټولو سیمه په زیان دی او دوړ خو ته خی چخپل لانجه د مذاکرو للارې حل کړی فرشته جلل زی ریپورت لري
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاله هواري کړي د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللې دی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچا تاثیر څرګند کړی دی عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کرکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او په سیمه کې یو شمیر نورو عربي هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کانفرنس ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅه وکړي. د ولسی جرګې مشر د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګند کړه او دای د ټولو سیمې امنیت ته د ګواښ وړ وبلل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر او نس پروګرام خبريږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لندیستا. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هليكوپټرونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوی عالم جان باندې نامعلوم وسلوالو د کوټې په پښین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلې ده. ایرانی چارواکي وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دروي چې ګواکې دی او د هیوادیا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د لیبیا په لویدیز کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسانو وشل شول او تر سلو زیات ټاپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادیش بیرغ پورته کړی او په ډزو وژل. او اوس هم پام وکړئ اونیس پروګرام ځوان فکر ته.
د لوی چکتن تعالی په نامه خیرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه د اصل بیا بلخ ولایت څنګه شوه ده. خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چوپړ کې قلارم قدرمن میلمانه هر یو سره بریالی جلال زای همدارنګ جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره خبرونه کړي. تاسو ټول ته خیرالاس توایم. پای به له خاغری جلالزی وکړو. خو لغه مخ کې باید وایم چې خبرونه په دوو برخو راځي. لومړی دا چې تر دمه دولتونه تمایندلای ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمينه مساعده کوي او که دا زمينه به ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي امورات برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په خو وجه خپل دندې ترسره کړي. پیل بل له خاغری جلالزی سره خو وکړو چې تر دمه دولت څومره تمایندلای چې پرېښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب وایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمينه مساعده کړي.
یو خدای ډېر مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي. په افغانستان کې تر نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوی دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوی دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلی دي. نو که په مرته وکړو داسې هیڅ حزب نسته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې زیادی والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې په دولت کوي حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم دوی ته ورکړل شوي دي؟ دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول ده.
نہ سمبولیک نہ نو دل تخو ټول شان کا اسی خو عام خلق پدیغه کی چې ان تر ولس مشره پوری سمبولیک دکې په لدی لدی زاوینه راخلی، خو بیا هم دی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلری مهم دا دی چې دی را داخل کړه هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت توسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي له دغه مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي. پته کا اوسنی حکومت کې خو بیخړی روانه ځوانان ته ورکړ شوی دی، فوکس په ځوانانو ده. نو دای و ډیر غټ لاس راوړنه ده په 44 کلو کې.
ډیر زیاته مننه راو وګرځو غاغلی فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمينه مساعده شوې ده او تر څه حد ته ځوانانو غوښتنې جواب شوې دي او په کوم کوم برخو کې ډیرې د زمينه ورته مساعده ده، ځکه غاغلی چرزي چې خبرې درلودې ما برداشت ته و چې نوې دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مسایل کړي، خو تر دا ماته په ولایتونو کې په خوانی والیان هم په خپل دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانان ته هیڅ ونډه نه دی ورکړ شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسترونو پر اساس چې ځای ته یو موقف کوم کوم موقف چې غواړي دی ورسي ګال ته نشي دی دغه رسیدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غوړي هم پیسې یا هم واسطه د شان غوړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځنګړ د ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالي صاحبان د تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې، او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چنن پښتنه کې چې ستونزه ده څه شی ده. له بده مرغه چې هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارمندین لپاره هیڅ څوک ورته پام نه کوي.
دغه لامل نه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوی چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او د دوی تېښته
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې د لري غوښتنو ته ورسیږي. نو د لامل دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ودی، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کیږي او وطن پریږدي، خپل هیواد پریږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دا یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښو مواردو خبرې درلودې. خبره دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کیږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کیږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپل دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کیږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کیږي، نه دندې ورته نه پیدا کیږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپل وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنې مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هیواد څخه وځي.
انګیرنه مو څه ده؟ ویل کیږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپل خوښې ځوانان او د خپل خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي، هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کیږي. نو موږ لام له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکی خلق دی باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسې صاحب ته. ښاغلی جلسې صاحب ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پهان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي د ځینو لوړرتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ آیا دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دا وي چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي نو هغه کوم عامر چې څه وایي هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ور څه سم کړي او دا نه کېږي. هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دیرش کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما هم دغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښتې یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي څوک نه پیدا کېږي ورته، چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي هغه درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغه کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. دې زوام کابو نیمایي به له دې هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایي له بیکاری نه لاړ شي. خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي، ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه ځي. څو دلیلونه لري، یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، ور ځای جوړ شوی دی، اول ته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرچ کوي ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکارۍ نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه دا هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغسې تللي.
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره کړي.
وګورئ زه یو بل شي ته د همدلته رایه اوس چې مانه هیر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډیرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډیر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمېږي خو هلته یې کوي. نو یعنې دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی
باید وشي، دلته امغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا پامغه سانه خودی یو شوق هم د چدی له شوق هم دي
په امنیتی برخو کې د ځوانو نقش تمره ارزو یو چرنګ په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته لار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثرا برخه
ځای سب چې نه دوی چر بجاس شي تل خو پاتې کېدل د دولت لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي
ځینې دي نامنې په خاطر بیرته وزي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزه واوخته نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی دوی به جنگ ته ځي او بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نلامنی ویره در سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا کی چې هغوی هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نور کول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحیه باندې کار وکړي یعنی دا غنه وشت چې دوی د ماش د لپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت دی
دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه لري ام ملام جن اور خونو ته پام نه دی کړی یا به لګ پام کړی مثلا دوی باید په روحیه باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړ کړی موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي لبلې خو هغه دا دی چې دوی ماشونه یګه هغه ور کول کیږي نو دغه بیل ابل دلیلونه دی بیل ابل ارخونه دي چې اخګری
تاسو تحلیل هم راځن سره ولډ په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځین مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه پاسې کارونه باید سانسور شي ولې
د ځکه چې ځین ځوانان شته دي ولې زه د جلزی صاحب خبر ځین خبر سره واقعا په ټکر کې مرخته خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسه لوري زی خارج ته بهر ته ځي د یو پښتنه او تاسو کوم حواسه هغه څنګه حواسه او د ځانسته د قاچاقي لار او د دومره پزان باندې خطر اخیستل او حالت اروپا ته تک د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی بالکل زما په ان
یو بخښنه غواړم چې تاسو د پښتنه ته ځکه چې طرف واقع نه شو خپل اجازه صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي غځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم اغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي د کار زمينه
دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هرڅ کور خرج کی دکان خرج کی بل هرڅ خرج کی خپل سره زر خرج کی اروپا ته لاشنو ده له شوق کار نه ده یو هغه بل یو محصول د غلا تروسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چې زین او دا بیکاری نه ده ځکه هغه تروسه محصول دی کار ته علاوه پات ده نو دغه مل شوق دی ما ول کابونی مایی زین مایی به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کول شیخ خپل باسه
دا بالکل زدا ور سره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پریږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته زی خارج تاقو یوازنه دغه یوازنه اندښنه امنیتی اندښنه ده دوی کچرته امنیتی اندښنه ونه لري دوی چې کچرته دوی له هر اړخه سمبال وي دوی سره اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهیږم چې خغلی بریالي سو وايي 500 سل نه کسان دار خمزي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلی له دغه اندښنه یوازې امنیتی
او که پاس په دې را شو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضی موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بیلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کې چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمينه مسایل خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حد پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسي وشي نه یو خبريال حق لري چې کوم اطلاعات تبادله لسرسي ولري کوم اطلاعات چغواړي کوم سر ډول چغواړي باید فعالیت وکړي دا حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته ته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعات د لسرسي قانون نه ورکول کیږي خبريال هم له بده مرغه
یو ځدی خبريال په برخه کې نه غي نور موارد هم لري په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه ده مساعده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنی عامل حویزه سبب د فساد شتون دی دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خطبان نو ځوان څنګه وشي کولای ما مخکې
ځوانان د فساد پرته مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو هر تر سره کړي ځوانان
وګوره حویزه سبب تر تیر دمه یو ځان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته دی زی یو کوم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غوري ته ماته داسې ارګان وروښي په بلخ کې لري نه په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښي چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان کله دوی ته مثبت ځواب ورکړی دی
خو بیا تاسو باید متحرک اوسئ خو فعالیت ترسره کړئ سره یو شی دغه د منفي اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجب هم ترسره کړئ
مونږ د ځوان په صفت شخصا خپل دی ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو
ځوانان تر ډیره حد د خپل وجب ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلای دی چې یو ځوان اوس د ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه ستړي شي زیاتی مبارزه سوک سوې غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمانه نه اوره وګرځو خغلی شمس الدین الهام ته کته هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه د دولت تر مسايده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 70 سلنه وګړي به سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره کومه تاسو ګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغه ته هم اوس مکتبونه جوړ شوی دی خلک روان دي خپل درسونه وای ډیر خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د خونځي ته ځي
او ارکیو چې په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځان ترسره کړي خاص نه غوښونه ده چې په لورو پروتو سیمو کې او پولیس ورانه کړي
دولت باید هغه ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مساعد کړي ترڅو هغه وکولای شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډیره د لری پروتو سیمو کې مثال خونځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکۍ ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغه ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مانه نړۍ راځه ته خغلی جراسي سره برا وګرځو په ډیر لاند ډول کې راته وایي چې خوشبینی مو آینده لپاره څه ده
راتلو کې ته ډیر هیله من یم دی ځوان په توګه زور ته ډیر خوشبینه یم نو ورورو به کارونه حقیقي زور ته د اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې 13 کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوی و خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې تر ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی کارونه به وروي خو بنسټیز دي نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ول خو موقتی کارونه ول دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارڅخ کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپی پروژه یا نوري لکه اوس څومره د مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه، نو دغه هغه څه دي. داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي، خو بنسټیز دي.
پلان ډول به زه هم نتیجه ګیري ولرم له نیبه څخه. دوستانو په دې نظر ول چې ترتمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یو محلي حکومتونو کې نه، بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویلې نامي سبب شوي چې ځوانان بهر تلل شي. ښاغلی جلالزی صاحب هم پر دې بست رول چې ویلې تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 33 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 33 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
Bye. دن فرات لخکری ایل کرم سبا دن فرات لخکری ایل کرم نفرت لخ کری ایل کلمه زبط نفرت لخ کری ایل کلم دمین از غری را تراؤڑا دمین از غری را تراؤڑا الوزم 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 هو زری را تراؤڑا
ترے رات رات